دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا اقتصاد بیا خلاصول به په څو مرحلو کې پیل کړي، او هغه ایالتونه چې د غوبا په کې لږ پرسی وي هغوی به خپل مارکیټونه لومړی خلاص کړي. ټرمپ خبری کانفرنس ته ویل چې زموږ تګلاره به په درو لړیو کې وي چې خپل اقتصادي ژوند بیرته بحال کړو. موږ ټول امریکا په یو ځای نه خلاصوو، خو په احتیاط سره به یو یو ګام اخلو، او ځینې ایالتونه به له مخې خلاص شي او نور به وروسته خلاص شي. ټرمپ وویل چې سپینه ماړۍ نه بلکې ایالتي والیان به د دې پروسې اختیار ولري. هغه زیاته کړه که هغوی غواړي چې خپل ایالتونه بند وساتي، موږ هغوی ته اجازه ورکوو چې داسې وکړي، او که هغوی داسې باور لري چې باید خلاصې کړي نو دوی د دې اختیار به ولري. بلې خوا، د امریکا د نیویارک ایالتي حکومت په نرسنګ کورونو کې کېدونکي زرګونه مړینې هم د کرونا وایرس له وجې په مړو کې شامل کړي، او له هغه وروسته په دغه ښار کې د کرونا وایرس د مړو شمیر 10,000 او په امریکا کې د مړو شمیر 40,000 څخه زیات شوی دی. په برتانیا کې د پنځشنبه په ورځ 1,015 نور کسان مړ شول، او په دغه هیواد کې په کرونا د 800 کسانو شمیر د 100,000 څخه زیات شوی دی. د جان هاپکنز پونتون او د ورډو میټرز ویلي چې په 210 هیوادونو او خودمختیارو سیمو کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر 1,020,000 ته رسیدلی دی، او د مړو شمیر بیا 1,040,000 څخه زیات شوی دی. یوازې په اروپا کې 2,000 کسان د کرونا وایرس له وجې مړ شوي دي. په امریکا کې د چهارشنبه تر مازدیګره پورې په یو ورځ 1,545 کسان مړ شول. په دغه هیواد کې 3,080,000 ازموینې شوي دي چې په هغه کې په 6,080,000 کسانو کې دغه وایرس تایید شوی دی. بلې خوا، په کرونا وایرس د 800 کسانو هغه شمیر چې بیرته روغ شوي دي په زیاتېدو دی. د چهارشنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې 5,640,000 کسان بیرته روغ شوي دي. نړیوال وجهي صندوق د پنځشنبه پر ورځ د کرونا وایرس د وبا د اغیزو په خاطر پاکستان ته 1.4 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته منظوره کړې ده. دغه صندوق په بیان کې ویل چې په داسې حال کې چې غیر یقیني حالت لا هم موجود دی، خو د کووید 19 یا د کرونا وایرس اغیزې به زیاتې وي. د هند لخوا افغانستان ته د لیږل سوو د مرستو د سامان لومړۍ جبه چې په هغه کې 5,000 میټریک ټنه غنم شامل دي، د چهارشنبه پر ورځ د چابهار بندر ته ورسېدل. د هند بحري کشتۍ د راتګ پر وخت په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال هم موجود وو. عبدالغفور لیوال د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې وویل هند ټول ټال د 5,000 میټریک ټن د غنمو مرسته کړې ده. خوول
ټول ټال په دغو سختو شرایطو کې 5,000 ټنه غنمو مرسته کړې ده، چې نن یې لومړنۍ محموله چې 5,000 ټنه غنم کېږي چابهار ته راورسېدل، او نن یې موږ د تخلیې پروسه له نږدې وکتله. انشاءالله چې سبا او پر روان ورځو کې به دا بارګیری کېږي او د افغانستان په لور به خوځېږي، چې بیا هلته دننه په افغانستان کې د افغانستان حکومت او اړوند مراجع دا په هغو ولایتونو کې وویشي چې دوی لومړیتوب ګڼي، او د دوی لپاره هلته ضرورت ډېر زیات دی.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د کرونا وایرس په افغانستان سخت اغیز کړی دی. د بنگلاديش ساحل ته نږدې د کبانو په کښتۍ کې سپاره 369 د رونګیا ماجرین شغورل شوي دي. د بنگلاديش ساحل ساتونکو ویل دي چې په کښتۍ کې سپاره 2 تنه مړ شوي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کښتۍ کې د شمیر څخه زیات کسان سپاره کړل شوي وو، او د څو ورځو راسي په سمندر کې وه. د بنگلاديش سمندري ساتونکو وویل هغوی ته د دې کښتۍ په اړه د چهارشنبه پر ورځ معلومات راغلي وو چې د هغې وروسته ساحل ته یې راوړله. داسې فکر کېږي چې د رونګیا مهاجر د کښتۍ د لارې ملایزیا ته روان ول، او د ملایزیا په سرحد د کرونا وایرس له وبا له وجې سخت کنټرول دی او بیرته راواپس کړل شوي وو. د بنگلاديش یو سمندري ساحل ساتونکي وویل چې دغه کښتۍ له تیرو 2 میاشتو راسې په سمندر کې وه، او په کښتۍ کې سپاره ټول کسان د لوږې له وجې ډېر کمزوره شوي ول. د بنگلاديش په جنوبي سیمو کې 1,000,000 د رونګیا مهاجر په ډېرې ګڼې ګوڼې حالت کې ژوند کوي. په دوی کې زیاتره کسان په 2010 کال کې چې کله د برما پوځ په دغه سیمه کې عملیات وکړل، بنگلاديش ته وتښتیدل او لاغه وخت راځي د رونګیا ماجر لدغه کمپونو سره د کشتیو د لارې ماليزیا ته د تک هڅې کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 840 تنو ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د پیښو د نورو زیاتېدو خبرداري هم ورکړې دي. په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د دې ناروغي په وړاندې د حکومت د چمتووالي خبر ورکړې او د عامه روغتیا وزارت درې مرستیالانې له دندې ګوښه کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایار د پنځمې پورس کابل کې خبر اعلان ته د کورونا د وایرس د شپک 15 تازه مثبت په خود ثبت دو خبر ورکوي، ویل چې پر روان ورځ کې به دغه ناروغي پیښې نور هم زیات شي.
زموږ ټول مثبت پیښې 840 ته ورسېدې. پرون لنی کمرغه چې لستنه از موږ د کووېد 19 مریضان شفایاب شوې دي. چشمیره دي ټول مریضانو چې شفایاب شوي 450 ورسید او لبد امرغه چې پرون موږ یو هیوادوال د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې په حق ورسید چې د ملو شمیره د شتنو ته ورسید.
د امنیت وخت وزارت د چهارشنبه پورس هم د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د درې تنو د مړو کېدو خبر ورکړیو. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت اساسي اداره کې چې په سروبي ولسوالۍ کې د دې شو څخه زیات کسان د کرونا د وایرس پر ناروغي مړي شوي دي. خدامې وخت وزارت وان وحید الله مایار د کرونا د وایرس پر ناروغي په دوبله شپې مړینه نه تایید
بیا موږ دا نه راو دي. دوی د خپلوانو دوی نه باید سمپل واخستل شي او تیم موږل تشته شفاخانه جوړه شو ورته پرون جدي کار کوي. پرون د ساعت مویتی رئیس د تیم سره په ولس ولید سروبي کې و. هغه ځکه چې ګڼه ګونه زیاته ده دا پوشي وشو زده افونی مواد غښول جدي توجه موږ سروبي ته ده. یو تعداد خلک چې راغلي دي ګاونډي ملک نه او زمنن ویروس پور شوې د پټولنه کې شفاخانه ورته جوړه شو او نور اقدامات هم ورته برابرۍ کې نو هغه مؤسسه دوی ته خدمات وړاندې کول هغه د وزیر صاحب په دستور فعلاً خدمات متوقف مسولیت مکمل ریاست ساتامه کابل ته او مالی امکانات ټول شنور ته فراهم شو.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت او پیښو زیاتېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په نیمګړتیا باندې انتقادونه ډېر شوي دي. د ریپورټونو له مخې دغو انتقادونو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامه روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرسیاله دیو سمت د مالی او اداري چارو مرسیاله ماموسی زیور او د روغتیا خدماتو د وړاندې کولو مرسیال پیدا محمد پایکان دندو ګوخه کړی دی. د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار د دغه ځری چارواکو برطرفه کیدل تایید کړل، خو ویل چې لا هم د غزری په خونی مرسیالان په وزارت کې کار کوي. د ریپورټونو لمخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ځنګړي پرمان په اساس د ځری چارواکي لپاره ګوخه کړی او پر ځای نوی چارواکي ګمارلی. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په شپه ملت ته په یو تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو او پلانونو په باب خبري وکړه. خاغلی غنی چې لا هم په افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغي په سعودي ډول حرکت کوي.
زموږ له نظره د دغه منحني د جهاد راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغي د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبیني کو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایي نقطې وروسته د پیښو د کموالي مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو لوبات خرا پیدا شوی زیانونه جبران المن و خلکو ته دوامدار مرستی ورسه و او پا پایی که پا مختلف و برخو که ده بیه یا کارونه تر سرک.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې دا هم ویل چې حکومت په دې کار کې چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې شوی مرستې د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې تعدیل کړي. خاغلی غنی ویل چې په دې اړه به د نړیوال ټولنې د اساسو سره د پنځمه په ورځ خپل بحثونه پیل کړي. هغه ویل افغان حکومت پر دې مسله له وړاندې په خپلو ادارو کې بحثونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د تجرید مرکزونه جوړ شي. هغه د افغانستان د ټولو روغتونونو ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کونکو څخه د کرونا وژونکو ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې لونډي او ګډون لامل مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اروپایی ټولنې په افغانستان کې د روانې سیاسي لانجې پر ژر حل ټینګار کړی او لغنی او عبدالله څخه یې غوښتي چې د سولې د خبرو د پیل اړتیا او روغتیایي ګواښونو ته په پاملرنې له یو بل سره جوړجاړی وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې چې سیاسي توافق ته د رسېدو لپاره د جمهوري ریاست او عبدالله ترمنځ مذاکرات دوام لري، خو د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د اروپایي ټولنې په ګډون نړیواله ټولنه نه غواړي چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د دغه هیواد د اساسي قانون پر بنسټ حل سي. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د اروپایي ټولنې استازي په کابل کې د دغه ټولنې د پلاوی له رئیسانو او د ناروې سفیر سره په همغږي د پنځشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په اوس وخت کې په بیړني ډول د سولې خبرو پیلولو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روانو سیاسي مذاکراتو له ټولو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې خبرو د پیل لپاره ژر تر ژره یو سیاسي توافق ته ورسیږي او ټینګار کړي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او دوام او تازه روغتیایي ګواښونو ته په پام لرنې د خلکو هوساینو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. دغه ټولنې خبرداري ورکړه چې د یو پراخ بنسټه حکومت په نشټوالي کې د هر ورځې په تیرېدو سره افغانان له لا زیاتو ګواښونو سره مخامخ کیږي او دغه راز دا مسله د ډیموکراتیکو بنسټونو اعتبار کمزوري کوي او د افغانستان د اروپایي ملګرو د حوصله د ختمېدو لامل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. خود عبدالله ډله وایي چې له روان سیاسي کړکیچ څخه د وتلو لپاره د یوې طرحې په جوړولو بوخت دي. د ښاغلی عبدالله یو ویاند امید میسم امریکا غته وویل
د زودی طرحه ما با جانب
جربه موږ د طرحه له مقابل لوري سره شریک کړو. هیله لرو چې دغه طرحه په رڼا کې هغه اندیښنې چې په ملي او نړیواله کچه شته دي چې په وروستي مورد کې اروپایي ټولنه هم د اوسنی وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې یو سیاسي حل لار وموندل شي. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات دوام لري او یوې ښې پایلې ته د رسېدو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده. د نړیوالو او حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي چې د اروپایي ټولنې په ګډون نړیواله ټولنه نه غواړي چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د دغه هیواد د اساسي قانون پر بنسټ حل شي. پخوانی ډیپلومات فدا محمد نظری او حقوق پو کبیر رنجبر امریکا غته وویل
جامعه جهانی نړیواله ټولنه په دې پر ځای چې دا دوه نه سرچپه د ستونې د لارې ډولۍ خوري، عبدالله ته یې وویل چې کښېنه، اپوزیشن په موقف کې څه اپوزیشن به ټوله پیسې درکړو، اپوزیشن به ټوله د دولت کنټرول کوي، اپوزیشن به په راتلونکي پلان کې حتمن رئیس کیږي او په دنیا کې داسې اپوزیشن نه دی سوري چاغه دې رئیس مشر رئیس جمهور سوی نه وي.
علت یې د ټولې ستونزې همدا ده چې نړیوالې ټولنه نه غواړي د افغانستان د اساسي قانون او نافذ قانوني چوکاټ کې برخورد وکړي، عمل وکړي. همیشه همدا خبر کې تاسو ټول جوړه وکړي، تاسو باید یو ځای شي او په دې پیږي چې ډاکټر عبدالله هغه طرح وړاندې کوي چې هغه اصلا نه د افغانستان ولس ته د منلو وړ ده او نه د افغانستان دولت ته.
د ارګ د معلوماتو په اساس د روان سیاسي کړکیچ د لمنځوړلو لپاره ښاغلي عبدالله ته د مصالحې د عالی شورا د مشرې ترڅنګ د جمهور رئیس د مرستیال په توګه د پروتوکول ورکولو وړاندیز هم شوی، خو نوموړي نه دی منلی. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنو وروسته له هغې زور واخیست چې د تیر لمریز کال د کپ په 19مه محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د جمهور رئیسانو په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. له هغې وروسته د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سربیره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون افغان سیاسي او جهادي مشرانو د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي هڅې پیل کړې، خو تر اوسه کومې مثبتې نتیجې ته نه دي رسیدلې.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې سم اقدامات نه دي کړي. تر دې مخکې هم ټرمپ ویلي و چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پر ضد کمزوري عمل کړی او پر دغه سازمان یې نږدې 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر او امریکایي میلیاردر بیل ګیټس د دغه پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نور معلومات زموږ له همکار وحید
ولسمشر ترامپ په دې اړه خپل ادعا بیا تکرار کړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د مخنیوي برخې کافی اقدام نه دی کړی. ترامپ د سشنبه پر ورځ ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په ضد کمزور اقدامات کړي او سمه ادارې نه ده کړې. د ترامپ خبره د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د بحران درمنځ کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او په دې اړه هیڅ یو معتبر راپور هم خپور نه کړ.
تاسو ولیدل چې په ایتالیا کې څه وشول، په هسپانیا کې څه وشول، تاسو دا هم ولیدل چې په فرانسې کې څه وشول. د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې د ویروس په مخنیوي کې پاتې راغلې او هغوی ونه کړای شول چې خپل سرحدونه په ډیر سخت وخت کې کنټرول کاندي. ویروس په چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپور شو. دا یو وحشتناکه او غمجنه تیروتنه وه.
امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی مالی تمویلون کې هیواد چې تیر کړی څه باندې 300 میلیون ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان 15% بودجه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا متحده ایالات له پخوا څخه د دوی ملاتړ کړي او پر راتلونکي باور لري چې مرستې به دوام پیدا کړي.
The storm clouds of this pandemic
لا تر اوسه د دې نړیوالې وبا توپانی ورزو په ټول اروپا سیوري غوړولې ده. د سیمې په هیوادونو کې د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په تیرو لسو ورځو کې په اروپا کې د پیښو شمیر دوه چنده شوی دی او نږدې 1 میلیون ته رسیږي. په دې معنا چې د کرونا ویروس د 50% پیښو درون بار دلته په دې سیمه کې دی. د خواشنې خبره ده چې په اروپا کې تر اوسه پورې له 4 اتیا زرو څخه زیات کسان په دې وبا مړه شوي دي.
د روغتیا په نړیوال سازمان د مرستو بندولو پریکړې په اړه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر یو اعلان خبر کړی او ویلي دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یوازنی سازمان دی چې د ویروس د کنټرول د هڅو مشري کولای شي او د مرستو د بندولو پر پریکړې خفه دی. بلخوا امریکایي میلیارډر او د مایکروسافټ شرکت بنسټي خودونکې بل ګیټس چې په خپل هم د روغتیا د نړیوال سازمان سره مرستې کوي وایي د مرستو بندولو پریکړه هم دومره خطرناک ده لکه څومره چې معلومیږي. ملګرو ملتونو هم په روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د مرستو بندولو لپاره نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي اوس د وخت نه چې د روغتیا نړیوال سازمان یا د کوم بل ادارې چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت ده منابع راکمي.
دل د چابهار بندل لاري افغانستان ته د مرستو بار یو محموله د یک شنبه په ورځ لیږلوه چې پرون دغه بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال چابهار بندر ته ورغلی و نو شابه آشنا ورسره د مرستو د ترنګوالي په هکله مرکه کړه.
په مرستو کې څه شی شامل دي؟ کله معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. د هندوستان هیواد هغو 15 اویا زره ټنه مرسته شویو غنمو لومړنۍ برخه چې 15 زره ټنه غنم کېږي د چابهار بندر ته راورسېدل او دلته مو له نږدې څخه د دغو غنمو د تخلیې پروسه وکتله. انشاءالله سر له سبا نه به د دې بارګیري پیل شي او په ممکن سرعت به انشاءالله افغانستان ته ورسول شي چې ورته اړتیا ده.
مرستې څنګه انتقالیږي او مدیریت به څوک کوي؟
د دغو غنمو د استولو لپاره ور له مخه د ملي شرکت لخوا ترتیبات نیول شوي دي او د افغاني ترانسپورت شرکتونو او همدارس د هغو اسانتیاو څخه په کټه اخیستل سره چې د ایران الله خوا رامسته شوی دي د غنم افغانستان ته ورسول شي.
له واسه په معلومه ده چې د دې مرستو پاتې برخه به کله را رسیږي؟
ټاکلې ده چې د دغو 15 اویا زره ټنه غنمو نورې برخې پر روان ورځو کې د چابهار بندر للارې را ورسیږي او ان شاء الله افغانستان ته به انتقال شي. دلته زائد چې د دوست هیواد هندوستان له دغه مرستې څخه همدار از د ګاونډي هیواد ایران له هغو اسانتیاو څخه چې دغه غنمو د انتقال په برخه کې رامسته کړی دي مننه وکړم.
یې مننه لیوال سپور وده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په روغتونونو کې ډاکټران او طبي پرسونل د کورونا وایرس له امله ژوند له لاسه ورکوي. د دې علت څه دی؟ په دې باره کې موږ په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. محترم ډاکټر صاحب، په روغتونونو کې ډاکټران ولې د کورونا په وایرس اخته کیږي او د دې ناروغي څخه خپل ژوند د لاسه ورکوي؟ آیا په روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کیږي؟
دا چې دا ناروغي ډیره شدیده ساري ناروغي ده او د مختلفو لارو نه د انسان وجود ته لار پیدا کولای شي، مثلا د هوایی قطراتو په واسطه د تنفسي لارې نه، د پخلی کې د لاس وهلو نه، د ککړ لاس وهلو نه، په سترګو کې د لاس وهلو نه، نو او دا په مختلفو سطحو کې کیدای شي چې دا جراثیم یا دا ویروس پاتې شي، او کله چې دا هغه سره تماس کیږي او هغه بیا مثلا هغه لاس ملوث لاس سترګ خوله او یا پزې ته تماس کیږي، کیدای شي چې دا ناروغي سرایتو کې چو په دې ترتیب هغه ډاکټر سیوان چې د دې ناروغانو سره کار کوي، اول دا ناروغي د سې ده چې اکثرا اتیا فیصد د سې خلک دي چې دا ناروغي له ځانه سره لري خو اراز علائم نه لري، نو ډاکټر سیوان اکثرا چې دغه پی پی کیت یا محافظتي وسایل نه لري، کېدای شي چې د دوی نه دوی دا میکروب واخلي او یا هم د پشافخانه کې یا په معاینه خانه کې د کار په جریان کې د مریضانو سره دوی متوجه نشي، لاسونه ککړ شي او بلاخره د دغه ککړو لاسونو په واسطه خپل سترګې یا خوله یا پزه لمس کړي، نو چانس یې ډېر زیات دی. ډاکټر صاحبان د دې له خاطره په خطر کې دي چې د دې ناروغانو سره د نور هر چا نه ډېر په تماس کې دي او د دوی د مصابېدو چانس هم ډېر زیات دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه مثبت ګامونه یې اخیستي دي؟
زما عمده توصیه زما خپل پرسونل ته دا و چې همیش د هماغه عمومي هدایت چې د ټولو لپاره دی هغه دې مد نظر ونیسي، چې لاسونه دې مکرر په صابونو او په جاري اوبو پرېمینځي، ډېر د نږدې کېږي نه، ګڼو ګڼې ته دې نه ځي. بل مهمه خبره دا ده چې دوی دې دغه خپل چپن ماسک او محافظتي وسایل نه دې استفاده کوي. بله مهمه خبره دا ده چې مشکوک مریض باید مشخص شي او هغه باید هغه مشخص مرکز ته ولېږدول شي. که چیرې ته دوی په ځان کې اراز او علائم لري، زر تر زره باید ځان هغه تر کورني قرنطین لاندې واچوي، یعنی په خپله باید د نورو نه لرې والی وکړي او په کور کې ټولو ته خبر ورکړي چې خدای ناخواسته دغه مریضي د دوی نورو مریضانو او خصوصا د کور نورو اعضاو ته ونه رسیږي. او خلکو ته توصیه هم دغه ده چې د کور نه د نوزي بې ځایه د ګڼه ګوڼه نه جوړوي او د مریضانو پوښتنې ته د بې وخته نه راځي، او هر څوک د مریض پوښتنې ته نه راځي، تنها هغه د دوی والدین بیخي کافي دي. په زمین کې تر څو چې ډېر ضرور نه وي باید له کوره ونوځي، او چې تر څو ډېر مشکل زیات نه وي باید حتی شفاخانو ته د لرو ځایونو نه شفاخانو ته رانی شي، ځکه چې دلته د چانس د مساویت ډېر زیات دی.
تاسې خپله په روغتون کې ډاکټرانو ته او خلکو ته څه توصیه کوئ چې دوی د دغه مهلک مرض څخه د دغه وبا څخه وساتل سي او په امان وساتل سي؟ البته
زما عمده توصیه زما خپل پرسونل ته دا و چې همیش د هماغه عمومی ہدایت چې ټول لپاره ده هغه د مد نظر منسي چې لاسونه دي مکرر په صابونو او په جاري اوبو پرینځي ډېر د نږدې کېږي نه ګڼو ګڼې ته د نږدې بل مهمه خبره دا ده چې دوی د دغه خپل چپن ماسک او محافظتي وسایل نه دي استفاده کوي بل مهمه خبره دا ده چې مشکوک مریض باید مشخص شي او هغه باید هغه مشخص مرکز ته ولېږدول شي که چیرې ته دوی په ځان کې اعراض او علائم لري زر تر زره باید ځان هغه تر کورنی قرنطین لاندې واچوي یعنی په خپله باید د نورو نه لریوالی وکړي او په کور کې ټولو ته خبر ورکړي چې خدای ناخواسته دغه مریضي د دوی نور مریضانو او خصوصا د کور نورو اعضاو ته ونه رسیږي او خلکو ته توصیه هم دغه ده چې د کور نه د نوځي بې ځایه د ګڼه ګوڼه نه جوړوي او د مریضانو پوښتنې ته د بې وخته نه راځي او هر څوک د مریض پوښتنې ته نه راځي تنها هغه هغه د دوی والدین بیخي کافی دي په زمین کې تر څو چې ډېر ضرور نه وي باید له کوره ونوځي او چې تر څو ډېر مشکل زیات نه وي باید حتی شفاخانو ته د لرو ځایونو نه شفاخانو ته رانی شي ځکه چې دلته د چانس د مساویت ډېر زیات دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
در نوریدونکو په کابل کې د کورونا وایروس له امله په ګرځېدو باندې د بندیز له اعلان وروسته ګڼ شمېر خلک یا بیا کاره او یا هم کم کاره دي له دغو کسانو څخه حکومت خان هغه ټکسي چلوونکی دی چې مخکې به یې په ورځ کې زر 1200 افغانۍ ګټلې خو اوس یې سورلی یا بیخي نسته او یا کم دی په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازي
په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی چې لا ملای زیات شمېر افغانان بیکار شوي دي حکومت خان زازای د دیارلس کسیس فامیل سرپرست دی هغه په کابل ښار کې ټیکسي چلوي خو دا شپې ورځې د ګرځ بندیز له امله چې ښار کې ګرځېدل کم یا په نیست حساب دي ګټه وټه یې په ټپه درېدلې ده
والله چې روز سپرلې نشته دی بس کاروبار به په ټاپه ولړ دی مټر ګرځي سپرلې نشته دی نو بس پام دی واجب اسې مکور خراب دی دغه نمخ کې بیا خو ولګ به شروع وته زر 1200 سم وکړې سم په تیل کړه سم کور مصرف کړو یو گزاره چلی دا او اوس به کور په ټاپه ولړ دی سم نشو کولای چې کور خرچا پراګ
دی وای سره لدې چې افغانستان په خپل هم یو غریب هیواد دی خو باید په تاسو وخت کې لبي وزلو کسانو سره مرسته وشي
خو نور ورځو کور کې هم نو امر وته لای او د څه وخت چې دوله ډیر سره په امیل هم د ټول ذکر سر پر سره نه مو په غوړه دي کا کور وکړو به ګټه بچي وي سو به خورګه کور ونو کو بس لایلی ته نوست ونو او دولت خپل غریب د سند چې مونږ وای چې دولت مو سره مې دور ده دولت ګاډ واډ در سره نو هغه موږ څه کومه کنه کوي چې موږ کومه کوکی چې لګ شغار
په کابل کې د کورونا وایروس ته خبرې دولو ویری د ګرز بندیز لامل خلک نشي کولای لکورونو بهر شي خو دغه چار د دې لامل شوی چې کاریګر خپل روزمره مزدوري پیدا نکړي په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایروس خبرېدل د سیمې له هوادونو سره د افغانستان سوداګری ته هم زیان رسولی او دغه هواد پر عوایدو منفي اغیزې کړې دي
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم د تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شلټر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاری او څخه ډیره استفاده وکړئ.
قدر منوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله